درنو اوریدونکو السلام علیکم د برازیل لاس بجی شوې د ازادي رادیو د خبرونه تموز اسمت ساروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موسیقي پروګرام لرو همداراس څو راپورونه خبرو لمړی مورابولم د دې سات خبرونو ته د امریکا د دفاع پخوانی وزیر وای امریکا باید له افغانستان د پوځیانو تر ایستلو مخکې یقیني کړي چې د افغانستان حکومت ټینګ دی. د ایران ولسمشر له اقتصادي ستونزو سره د مقابلې لپاره د یووالي غوښتنه وکړه او د کابل پولیس وای د ولسی جرګې د یوې سلاکارې او د تلویزیوني خپرونو د قربانې مینې منګل د قضیې په اړه پلټنې دوام لري. د خبرونو تفصیل په کندهار کې د ملي امنیت د ځواکونو لخوا د داعش ډلې د جلب و جذب یو قومندان نیول شوی دی. چارواکي وایي د ملا عبدالسلام په نوم د داعش ډلې دغه قومندان د خپلې ډلې لیکو ته د کسانو د جلب لپاره له کونړ ولایت څخه کندهار ته ورغلی و. د کندهار والي حیات الله حیات پرون په یوه خبري غونډه کې وویل
عبدالسلام په نوم باندې زدا د داعش یو قومندان ده او تقریبا سل شاوخوا نفر د ده تر رهبرۍ لاندې په کونړ کې کار کوي. دی په کندهار ته راغلی او تر څو دلته هم زمینه دې ته مساعدېږي چې د داعش دپاره خلک پیدا کړي.
ښاغلی حیات همداراز وویل چې د داعش ډلې دغه محلي قومندان پاکستان ته د اوښتو په مهال نیول شوی دی. د کابل پولیس وایي د ولسی جرګې د یوې سلاکارې او د تلویزیوني خپرونو د قربانې مینې منګل د قضیې په اړه پلټنې دوام لري. د کابل د امنیه قمندانۍ ویندوی فردوس فرامرز تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د میرمن منګل پلار د هغې په قتل کې پر یو چا ادعا لري او دوی له همغه کس څخه تحقیقات کوي. مینه منګل پرون سهار د کابل په کارتیناو سیمه کې د وسلوالو موټر سایکل سپرو له لورې وویشتل شوه. د پیښې شاهدان وایي دوه تنه پر موټر سایکل سپارول لومړی یې هوایي ډزې وکړې او بیا یې مینه منګل وویشته. پولیس وایي ممکن د هغې پخوانی میړه په دې پیښه کې لاس ولري. میرمن منګل په څو تلویزیونونو کې د قربانۍ په توګه کار کړی او د دې ترڅنګ د ولسی جرګې د دیني او کلتوري کمیسیون سلاکاره وه او د ټولنیزو او سیاسي چارو په اړه یې لیکنې کولې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په هیواد کې د هدفي وژنو د مخنیوي هڅې چټکې کړې دي. په کابل او څو نورو ولایتونو کې د وروستیو هدفي وژنو له کبله دیني عالمان، ځینې بانفوس کسان او تحصیل کړي ځوانان په نښه شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وایي دوی د دغه سي وژنو د مخنیوي هڅې کوي.
هدفی وژنې په ګډ د افغانستان کې او په مرکز کابل کې د کمې شوې دي. په دې وروستیو کې زموږ هڅه همدغه ده چې دښمنان د افغانستان د خلکو دښمنان هغه هم ته هدفي وژن لاندې خپله موږ راولو. په دې برخه کې ډېری فعالیتونه شوي دي. اپراتیفي عملیات زموږ وختن فوختن ترسره کیږي.
ښاغلی رحیمی وایي ځینې هدفي وژنې شخصي، ځینې جنایي او نورې تروریستي جنبه لري. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع پخوانی وزیر وایي که امریکایي پوځیان ناڅاپه له افغانستانه ووځي دا واقعي خطر شته چې طالبان بیا پر دغه هیواد ولکه ټینګه کړي. رابرټ ګیټس پرون شنبه د امریکا له سی بی سی نیوز تلویزیون سره په مرکه کې وویل امریکا باید له افغانستانه د پوځیانو تر ایستلو مخکې دا یقیني کړي چې د افغانستان حکومت ټینګ دی. ښاغلی ګیټس د امریکایي پوځیانو د وتلو په صورت کې د ښځو د حقونو پر کمزوري کېدو هم اندیښته وشوده. رابرټ ګیټس له 2018 څخه تر 2019 پورې د امریکا دفاع وزیر و. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران ولسمشر حسن روحانی له اقتصادي ستونزو سره د مقابلې لپاره د خپل هیواد د سیاسي ډلو ترمنځ د یووالي غوښتنه وکړه. روحانی دا غوښتنه په داسې حال کې وکړه چې د امریکا بندیزونو پر ایران اقتصادي فشار زیات کړی دی. د ایران د دولتي خبري آژانس ارنا د راپور له مخې حسن روحانی پرون شنبه وویل د دښمنانو له لوري فشار زموږ د اسلامي انقلاب په تاریخ کې بېساری جنګ دی. د بېلابېلو ډلو فعالانو ته په وینا کې همداراز وویل نن نشو ویلی چې آیا د جنگ تر کلونو ښه که بد شرایط دي، خو د جنگ په کلونو کې موږ په بانکونو د تیلو په خرڅلاو یا په وارداتو او صادراتو کې ستونزه نه لرله او یوازې د وسلو په رانیولو کې مو بندیز و. ښاغلی روحانی د ایران او عراق جنگ ته اشاره لرله. د په عین حال کې وویل چې له دې ټولو سره سره نه هیلی نه دی، راتلونکي ته ډېره هیله لري او باورمن دی چې که د دوی ترمنځ یووالی وي نو دا سخت شرایط به تیر شي. د ایران اقتصادي بحران په تیر یوه کال کې زیات شوی دی. څو تنه وسلوالو پرون د بلوچستان ایالت په بندري ښار ګوادر کې پر یوه عصري هوټل حمله وکړه. په حمله کې درې حمله کوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. پولیس وایي حمله کوونکو چې سپکې وسلې او لاسي بمونه ورسره ول، لومړی د هوټل یو ساتونکی وواژه او بیا هوټل ته دننه شول. د یمن له لویدیځه د ورکړی شویو راپورونو له مخې د ایران له ملاتړه برخمنو یاغیانو د سور سمندرګي په غاړه له دوو بندرونو وتل پیل کړي دي. دوی د دغو بندرونو په درو مرکزونو کې ډیرول. حوثي یاغیانو ویلي وو چې د سویډن په سټاکهولم کې د دسمبر د میاشتې د سولې له جوړجاړي سره سم له دغو مرکزونو وځي، خو د یمن حکومت حوثي یاغیان د یوې نوې دسیسې په پیلولو تورن کړي دي. ملګرو ملتو پرون شنبه وویل چې د سور سمندرګي په غاړه له بندري مرکزونو څخه د حوثي یاغیانو د وتلو بهیر څاري. دا سیمې له 2014 میلادي کال راهیسې د حوثي یاغیانو په کنټرول کې دي. تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. د آزادي راډیو خبرونه په اف ام 100.15 څپه اوریدئ شئ. د روان خبرونه په دوام کې د څو راپورونو ترڅنګ د موسیقي پروګرام لرو. د افغانستان دفاع وزارت د پینټاګون وروستۍ پریکړه چې د افغان امنیتي ځواکونو په میلیونونو ډالر بودیجه یې ګرځولې جدي نه ګڼي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر ویلي چې دا پیسې به د امریکا او مکسیکو په پوله د دیوال پر جوړولو ولګول شي. سرچینو ویلي چې پینټاګون په پام کې لري د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره 600 میلیون ډالر د دیوال جوړولو ته ځانګړي کړي. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د دفاع وزارت وروستۍ پریکړه ډیره جدي نه ګڼي. پینټاګان یا د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د امریکا او مکسیکو پر پوله د دیوال جوړولو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ له بودیجې څه باندې 600 میلیون ډالر راګرځوي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان د دغه 130 کیلومتره دیوال د جوړولو لپاره د 1.5 میلیارد ډالرو بودیجې انتقال تصویب کړی دی. دغه پیسې په بیلابیلو قراردادونو کې سپمول شوي دي. امریکایي چارواکو د جمعې په ورځ د نوم نښول په شرط ویلي چې په دې 1.5 میلیارد ډالرو کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ له حساب څخه هم څه باندې 600 میلیون ډالر راګرځول شوي دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان زبیر عارف پرون ازادي راډیو ته وویل په دې برخه کې دوی کوم رسمي بیان نه دی لیدلی.
دا چون د دولتونو قرارداد دی، په دې سره دفاع وزارت کوم دریز نه لري. خو زه صرف تاسو دا موضوع روښانه کول غواړم. هغه داسې اعلان کړی چې موږ د هغه قراردادونو نه چې هغه کې موږ سپما کړې ده، نو د هغه سپما پیسې موږ دې طرف ته اړو، چې هغه هم هغه څوک چارواکی چې دی د نوم په نه ښودلو سره دا خبره کړې. داسې کوم رسمي سند نشته او داسې کوم رسمي بیان نشته، نو په دې سره موږ کوم خاص نظر هم نه لرو.
د امریکا متحده ایالاتونو پر روان میلادي کال کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره 4.9 میلیارد ډالر اختصاص کړل. ځینې انتقاد کوونکي وایي د افغان ځواکونو د ملاتړ له بودیجې د پیسو کمول پر افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو چې د افراطي وسلولو پر ضد په مبارزه بوختي اغیز کوي. خو یو امریکایي چارواکي رویټرز آژانس ته ویلي دا له افغانستان سره زموږ د تعهد له څرنګوالي سره هیڅ ارتباط نه لري. له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه د متحده ایالاتونو د کانګرس له مخالفت سره مخامخ شوی ده، او کانګرس حاضر شوی نه دی چې د دغه دیوال د جوړولو لپاره پیشنهاد شوی بودیجه تصویب کړي.
اوس په ناجیه صافی درته وایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څخه لیکلي.
د کابل چاپ ورسپانو په خپل ونننۍ وګڼو کې د افغانستان د سولې پروسې، د کابل د ولسی جرګې د ټاکنو او د خبريالي مینی منګل د وشل کېدو په تړاو لیکنی او تفسیري خبرې کړې دي. هیواد دولتي ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي په افغانستان کې د سولې حلې ځلې او د دښمن بریدونه وړاندې په سر مقاله کې راغلي. د افغان ملت له مکرري غوښتنې او د حکومت او امریکا له حلو ځلو سره سره نه طالب ډله سوله کوي او نه هم دور پلان وړاندیز مني. د سر مقالې د لیکوال په باور د حکومت له وروستیو هلو ځلو سره سره لا هم د سولې پروسه هیڅ نتیجه نه ده ورکړې او په بینایي حکومت باید د سولې لپاره پر نورو لارو چارو عمل وکړي. د ورسپانې د لیکوال په اند پاکستان په افغانستان کې سوله نه غواړي. روسیه هم په دې کې ورسره یو لاس ده او ایران بیا په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالې ټولنې له شتون سره مخالفت کوي او په جګړه کې خپلې ګټې ګوري. د ورسپانې لیکوال وړاندیز کوي په داسې حالاتو کې حکومت ته اړتیا ده سوله پاکستان سره پر چلند او اړیکو له سره غور وکړي. ښه او غوره دا ده چې له پاکستان سره ټولې اړیکې پرې شي او پر مخ یې منځنۍ آسیا ته سوداګریزه لاره وتړل شي. ویسا خپلواکي ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار خبرو ته په اشاره ویلي چې که امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي نو حکومت به رانسکور شي چې د دغه حالت پړه یوازې پر اوسني حکومت او په ټوله کې پر افغانانو نه ده بلکې امریکا هم مسؤوله ده. د ورسپانې د لیکوال په باور له دغه ژور ناورین نه د وتلو یوازینۍ لاره همدغه ده چې زموږ سیاسي او ملي مشران یو بل ته لاس ورکړي او کنه هر یو به د پردیو په لومو کې ښکیل او ولس به د پردی جګړې په اور کې لوله په پروت وي. اصلاح دولتي ورسپانې په لومړي مخ کې د خبریالي او د ولسي جرګې د فرهنګي سلاکاري مینی منګل د وشل کېدو په تړاو لیکنه کړې. ورسپانې لیکلي د خلکو دښمنانو یو ځلې بیا د بشري او اسلامي ضد جنایت په ترسره کولو سره یو ځوان انجلۍ وژله او د هغې په کورنۍ کې د روژه ماتي دسترخوان پر ځای د غم ټغر وغوړوه. ورسپانې وړاندې لیکلي د هیواد امنیتي او دفاعي بنسټونه باید د دې پیښې عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. مسیر خپلواکي ورسپانې هم همدې پیښې ته په تړاو لیکلي چې تر دې مهاله د مینی منګل د ترور انګیزه معلومه نه ده خو ویل کېږي چې هغه د کورنۍ تاوتریخوالي قرباني شوې ده. ورسپانې وړاندې لیکلي مینی منګل تر دې مخکې هم د ناسرګندو کسانو لخوا ګواښل شوې وه. ماندګار ورسپانې هم په کابل کې د افغان خبریالي او د ولسي جرګې د سلاکاري مینی منګل د وژل کېدو موضوع یاده کړې او د کابل د پولیسو په حواله ویلي چې د دې پیښې په اړه تحقیقات پیل شوي دي. او سرخط خپلواکي ورسپانې بیا د ولسي جرګې کړکېچن برخلیک په اړه لیکنه کړې ده. ورسپانې وړاندې لیکلي ټاکنیز کمیسیونونه باید ژر تر ژره د کابل ولایت د ولسي جرګې د ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان کړي او د ټاکنو او د هغه د پایلو ارزولو د اوږده ستړي کوونکي او له فساد ډکه پروسه پای ته ورسوي.
اوس مخکې تر دې چې د موسیقي پروګرام در واورو له خوسته یو راپور وروسته لدی چې په خوست کې یو قصاب د آس د غوښې په پلورلو ونیول شو. پرون د دې ښار قصابان د ځینو خلکو پر نیوکو د اعتراض لپاره راټول شول او خبریالانو ته وویل چې پولیسو یوازې له یوې قصابۍ د آسونو غوښه لاسته راوړې او دا نور قصابان په دې عمل کې لاس نه لري. له خوسته د نجیب الله لوخیل راپور واورئ.
له هغه وروسته چې پولیسو د ځینو همکارو سرچینو د معلوماتو پر بنسټ په خوست ښار کې د یوې قصابۍ څخه د آسونو غوښه ترلاسه کړه او یا د موضوع په پراخه کچه په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوه، قصابانو او د ښاري اتحادیو فعالانو په ډله ییزه بڼه د رسنیو پر وړاندې دا عمل وغانده او ویل چې دا کار یوازې په یوې قصابۍ کې شوی دی. یادو کسانو د دې مسلې یو لامل دا وباله چې په خوست ښار کې مسلخ یا د څارویو د حلالولو مشخص ځای نشته. په بیلابیل سیمو کې څاروي حلالیږي او وروسته د خرڅانو لپاره ښار ته راوړل کیږي. قصابانو له خلکو هیله وکړه چې د دوی پر رښتینولۍ باور وکړي او حکومت د دې پیښې مرتکبین ونیسي او هغوی ته د قانوني سزا ورکړي. د عابدین په نوم د قصابانو د صنف یو استازي آزادۍ راډیو ته وویل
دا کسبن چارټر شوی د په خاطر چارټر شوی چې داس خلک باید موږ ته اجازه ورنه کو چې یا په خوست بازار کې کسبي وکړي یا دوی داسې ناوړه عمل وکړي. ځکه چې د ټول خوست رنګ وسره باد شو موږ الحمدلله مسلمان یو. مسلمان چې د اسلام پنځه بنامانی ابو زیمه چې داسې عمل تکرار نه کی چې یا حرم مولالول کې یا داسې نوړه گاټه وکړي.
د بازګل قصاب په نوم یو کس وایي کچیر مستخ جوړ شي ډاکټر ولري او د ساروی غوخه په نخښه شي نو د دا ډول پیښو مخور سره نیول کېدلی شي.
می مرزوله غوخه نه خرڅو نشتا نه داسې حال ګرځي خو په شار دې چې موږ ته کوشتار جوړ شي ډاکټر کې ازیر وي په غازی کې د ټولک سبون مولا لولوي خلای په ذات کې رسی بیا دلته خرڅيږي.
پا په خوست کې د خاري اتحادیه وطن مشر حاجی جمال تنی وویل په خوانیو کمزورو نظامونو کې د څارویو د حلالي ځایونه موجود و، نو اوس څنګه کیدلی شي چې په دا دومره ډیرو امکاناتو کې دا نه وي او هر څوک هر ځای څاروي حلال کړي؟
شروالی نه په نرخ ځون خوبروي، دا چې شروالی نه په غوښه ځون خوبروي، داسې پېښې لکه چې دا وشو داسې به نور هم کېږي. شروالی نه مې دا غوښتنه ده، کسبونه یې پوره باید ځانګړی کشتار جوړ شي یا باید